السلام علیکم ستړي مشه وخت د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستانګ زایمو د طاهر روشان په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چې شنبه ده د 1990 کال د هوت 14 د 2019 کال د مارچ 15 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار وکړ. ښاغلی لاوروف پرون په قطر کې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحه کې وویل د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټورې دي. د مو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی. د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سه شنبه درېمه پنځوسوره لوبه کوي او د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره د دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته غوښتی. پوره خبرونه ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل شویو کمیشنرانو لومړنۍ رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خب به اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
وی د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشیان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به وروسته بر کاري لومړیتوبونو بحث وشي.
بعد از دو روی اولویت های کاری بحث خواهد شد.
دغه نوی کمیشنران د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو تر عزل کېدو وروسته معرفي شول. د یو اتیاو کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي وو، دولس تنه د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکل شول. د دوشنبې په ورځ نوی کمیشنرانو په ار کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو، د کابل پروسې، د راتلونکي کانفرنس، سولې پروسې او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وټاکل. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ په مساوره لوبو درېمه سیالي کوي. دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دیرادون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه 500 سیالۍ کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندوستان کې په دیرادون کې شروع کیږي.
افغانستان په هند کې د دې پنځوسوره لوبو په ترڅ کې د آیرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه یې دوه لوبې کړې. یو افغان لوبډلې ګټلې او بلې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره له تازه شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښتی. تر دې د مخه تهران د هالند د سفارت دوه تنه ډیپلوماتان له ایرانه وویستل. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک د دوشمې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل تیره میاشتې په حق کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایراني وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران هالند کې د دوو ایرانی ول اصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري خو ایران دغه تور رد کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نوي پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالد نادلر د دوشنبه پر ازویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري یې ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. سارا ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون وویل دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. او په فنزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د لاتین امریکا د هیوادونو له سفره بیرته خپل هیواد ته ولاړ. ګوایدو د دوشنبه پر ورځ د پلازمېنې کاراکاس په عمده هوایي ډګر کې خبریالانو او خپلو پلویانو ته وویل چې بیرته خپل هیواد ته راغی او مبارزه به پر مخ یوسي. خوان ګوایدو په جنوري کې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او د امریکا په ګډون د ګڼو اروپایي او نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي د مارچ پر څلورمه له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد مظاهرې له سره پیل کړي. ګوایدو ولسمشر نیکولاس په فساد تورنوي او د وینزویلا چارواکو ته ګواښ کړی چې د ده د نیول کېدو هره هڅه به د حکومت وروستۍ تېروتنه وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم د دوشنبه پر ورځ پر خپل ټوټر پاڼه د خوان ګوایدو پر ضد د هر ډول تاوتریخوالي هڅې پر وړاندې د بیړني ځواب ویلو ګواښ وکړ. روسیه بیا د نیکولاس مادورو تر شا ولاړه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي.
специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин
Халилзад. وی د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد لما د معلم مرستيال سره وخت په وخت منظم لیدنې لري. دوی خې اړیکې جوړې کړې دي. اخوره چې د روسیې ولسمشر لا این اف یا د اټومي وسلې د کنټرول لټون سره مشارکت ځندولای دي. د همور چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې د کار عالی شورا خپل فعالیت پیل کړ.
سر از امروز قانون شورای عالی کار وجود داره که تمامی مسائل عمده مرتبط با کار در افغانستان را مورد بحث قرار داده میتونه.
او د دغه نیم ساعته خبری پروگرام په پای کې به د ژوند رنگونه واوري.
د پایزې به استفاده کول اوس تر مخکې نم زیات شوی دی. دا د الماسونه جوړیږي. د وایټ ګولډ پلاتینیم چې موږ ورته وایو په هغې کې کار کیږي. زمرد کار کیږي. نقره هم ورته جوړو شو.
بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحې کې خبریالانو ته وویل د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټورې دي. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дай вы, да Афганистан да сули лапара да Вашингтон цанграй асазай Залмай Халилзад зма ла марастиал сара вахт па вахт муназами ли дени лари. Туи ши ари ки жури кири ди. Зма па назар дай у гатавар кардай чи па маснуи давал да сиалай да хацу парзай халицали хам жаги си. Зака дуара хам Русия ау хам да Америка Матахида Айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да сули мили مذاکراتو په پایلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونه داس مهال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي په خپل وروستي څرګندونو کې ویلي و چې په دوهې کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په عین وخت کې ارګ ماڼۍ د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه یې له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني ښودلې ده او د افغانستان د سولې پر راوستلو کې د ټولو رول ستایلې دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلي لوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سوله په جګړې او زور نه سي راتلای. تمه وه په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تروسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلي. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې له تېرو اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ وروسته لاغه ازبکستان ته ولاړ چې په همدې ورځ د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له یوې اونۍ تېرېدو وروسته لا هم د پاکستان هوایي حریم د الوتکو پر مخ نه دی خلاص شوی. د افغانستان د ملکي هوا نوردې ویاند قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې ژر تر ژره د پاکستان هوایي حریم د الوتکو پر مخ بیرته پرانستل شي. اوس مهال د کابل ډهلي پروازونه د ایران د فضا له لارې ترسره کیږي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. په دې اړه واصل وسال ته غوږدو.
د پاکستان هوایی حریم لا هم د دغه هیواد له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو پر مخ تړل ده. د افغانستان د ملکی هوانوردی ویان قاسم رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د هوانوردی د برخې ټول نړیوال شریکان د نړیوالو اصولو له مخې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې سر له سه شنبې ورځې د پاکستان هوایی حریم د دغه هیواد له فضا څخه د تیریدونکو بهرنیو الوتکو پر مخ پرانستل کیږي.
به هر حال
دوی فضا له هم تړلې ده. زموږ ته مدد چې د هوانوردی د برخي ټول شریکان د نړیوالو اصولو لمخه په خپل ژمنو عمل وکړي. موږ وړو چې فضا بیرته پرانستل شي او د پخوا په شان پروازونه ولرو. پاکستان له هند سره د کړکیچ له زیاتېدو وروسته د تېرې چهارشنبې پر ورځ خپل هوایي حریم له دغه هیواد د تېرېدونکو الوتکو پر مخ وتړله. د تېرې سه شنبې پر ورځ هندي جټ الوتکو د ځانګړو اهدافو د نښه کولو په خاطر د پاکستان په خوره بمبارد وکړ. له دې وروسته دواړو هیوادونو ادعا وکړه چې د کشمیر په سیمه کې د یو بل جنګي تیاری سقوط کړی دی. د وروستیو راپورونو له مخې لا هم په کشمیر کې د دواړو لوریو ترمنځ نښتې روانې دي چې له امله لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوس مهال د کابل ډیلی پروازونه د ایران د فضا له لارې ترسره کیږي. اوس چې د افغانستان هوایي شرکتونه د ایران فضا د بدیل لارې په توګه ټاکلې، د ټکټونو په بایو کې هم د پام وړ بدلون راغلی. د آریانا هوایي شرکت رئیس محمد نادر عمر د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پخوا د کابل نوی ډیلی لار یو نیم ساعت وخت نیو چې اوس دغه لار 500 ساعتونو ته اوږده شوې ده چې په نرخونو یې هم د پام وړ اغیز کړی دی.
تا جایی که ما معلومات دارم قیمتایی که
دوی پخوا له کابل څخه ډیلی ته یو طرفه ټیکټ یو سر شپېته ډالر وو چې اوس له درې سو ډالرو څخه زیات شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر مسافرین د ټیکټونو د لوړېدو له امله اندېښمن دي او ژر تر ژره د رامنځته شوې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې او 15 دقیقې دون کې دی. اوسم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د افغانستان د سولې د خبرو کلي شای په کشمیر کې وموندل سي. دا د برتانیایي ورځپاڼې ګارډین د مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په قطر کې د روانو خبرو یو بریالی توافق کولای سي پاکستان او هند اړ باسي چې په کشمیر کې د خپلو محاسبو په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. د مقالې لیکوال وایي په افغانستان کې د هند رول د پاکستان له لویو اندېښنو دی چې د قطر په دوحه کې د سولې د خبرو پر وړاندې یو لوی خنډ بلل کېږي. په مقاله کې راغلی دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې پر طالبانو نفوذ لري، نو د افغانستان د سولې د بهیر د مخنیوي قدرت هم لري. له بلې خوا طالبانو د افغان حکومت په مشرۍ له ولسمشر غني سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مقاله کې لولو پر دې ټول پیچلی وضعیت سربیره د قطر په دوحه کې د سولې خبرې په قوي احتمال سره شایي د سولې بریالۍ نتیجه ولري. افغان ښځې موږ بیرته پر شا نه ځو، د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یو شمیر کسان په دې باور دي چې د سولې روانې خبرې شایي په افغانستان کې روانې اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. افغان ښځې دا اندېښنه لري چې داسې نوې لاسته راوړنې هېڅ سي. په مقاله کې د یو شمیر افغان ښځو له قوله ویل سوي دي چې دوی خپل ځانونه او خپل هیواد ته تغییر ورکړی دی او بیرته به پر شا نه ځي. دوی ویلي چې د هر ډول سولې په توافق کې باید دیموکراتیک او عامه ادارې باید ضعیف نه سي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت سپګنې منځنۍ څپه او فلم تلشره پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې د کار عالی شورا خپل فعالیت پیل کړ. په دې مناسبت په جوړې شوې ناستې کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وویل د دغې شورا د جوړولو هدف د کار په برخه کې د ستونزو د لرې کولو لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د ولسي جرګې د اقتصادي چارو د کمیسیون غړي هم دغه هڅې مثبتې بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت تر مشرۍ لاندې د کار د عالی شورا د جوړېدو په مناسبت ناسته کې د کار پر کړنلارو د راتلونکو کارونو لپاره د ملي خبرو په کولو په نړیوالو کانوانسیونونو کې د افغانستان د شاملېدو پر وړاندیزونو او د کار د ملي کانفرانس د ژمنو پر پلي کولو بحثونه وشول. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وویل په دغه شورا کې تر ډېره حده د کار په اړه پر همکاریو او همغږۍ بحثونه کیږي او تصامیم نیول کیږي.
امروز تشکیل شورای عالی کار
د بوبل د کار د عالی شورا جوړول لخنیته د مکلفیتونو تر کچې د همکاریو د پیاوړتیا په معنا دی. صلاحیتونه او مسؤلیتونه قانوني دي. سر لننه د کار د عالی شورا قانون شته. په افغانستان کې د کار په اړوند مسایلو بحث کوي او په حق له تصمیم نیول شي.
تصمیم گرفته میتانه
د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه شورا د کار د عالی شورا د مقررې په اساس جوړه شوې چې حکومت د کارګری ټولنو استازي او د کار لارښوونکي غړي دي. په دغه ناسته کې د ILO یا د کار د نړیوال سازمان استازي هم ګډون کړی و او د کار په اړه په ځینو موضوعګانو خبرې وکړ. دغه وزارت مسؤلین دا هم وایي چې تیر کال د کار د ملي کانفرنس پر جوړېدو سربیره د ټولنیزو چارو د ګډونوالو په مشوره د کار په اړه لزګونه مقررې هم نافذ شوې دي. تیر کال د کار په نړیوال کانفرنس کې ژمنه وشوه چې په راتلونکو درې یا پنځه کلونو کې باید د 2.8 میلیونو کارونو زمینې برابرې شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په ونویم لمریز کال کې د دغو ژمنو ډېره برخه عملي شوې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون د کار د عالی شورا جوړول د وزګارتیا د لرې کولو په برخه کې مثبت ګام ګڼي. دغه کمیسیون غړي حبیبه دانش په هیواد کې د بیکاری بحران ته په کتو د یاد شورا فعالیتونو ته خوشبینه ده.
بحران بیکاری در افغانستان یک موضوع پیچیده است.
دی موبایل په افغانستان کې د بیکاری بحران یو پیچلی موضوع ده. ډیر ځوانان موزګار دي. هر کال په لږونه زره ځوانان له پوهنتونونو نه فارغيږي. ډیرې لرواني ستونزو سره مخ او مخدر مواد ته مخه کوي او یا مهاجر کیږي. زما په نظر دغه شورا کولای شي چې دغه بحران د حل لپاره یو لار پرانیزي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا د ورکولو لپاره د نورو پروګرامونو ترڅنګ هڅې کوي چې محصلانو ته حتی د تحصیل پر مهال هم د کار زمینې برابرې کړي چې له تجربو سره سند په لاس له پوهنتونونو فارغ شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
په څو وروستیو ورځو کې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو 95 کسان وژلي او څه باندې او څه کم 150 کسان یې ټپیان کړي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت پرون وکړه. دوی وویل چې زیانمنو ته مرستې کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت د وزارت چارواکو په وروستیو ورښتونو او سیلاونو کې خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپور خپور کړ. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی وروستي راپورونه ښیي چې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې واورو، ورښتونو او سیلاونو خلکو او کورنیو ته درانه زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری وویل د وویل د ټول هیواد په کچه 95 شهیدان او کابو 133 ټپیان لرو. 926 کورونه په بشپړه توګه او سکم 2000 کورونه شاوخوا 10% ویجاړ شوي چې مونږ ته راپور راکړ شوی دی. خاغلی حیدری وویل دا شمیرې کرنې دي او کیدای شي چې په لرې پرتو سیمو کې د پلټنو په بهیر کې دغه شمیرې بدلون ومومي. د وویل په ځاني زیانونو کې ډیر زیان د کندهار په ولایت کې خلکو ته رسیدلی چې د وژل شوو شمیرې تر اوسه 15 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دوی عملیاتي ټیمونه د امنیتي او دفاعي ارګانونو په مرسته توانېدلي چې په کندهار ولایت کې 14000، په فراه کې 1500 او په بامیان ولایت کې 100 کسان چې په سیلاونو کې ایسار وو د ځمکې او هوا له لارې وژغوري. دغه وزارت وایي ډېری زیانمن شوو کسانو او کورنیو ته مرستې رسیدلې او دغه لړۍ په تیزۍ سره روانه ده. یاد وزارت دا هم وایي په هر ولایت کې د دې ډول اضطراری حالاتو لپاره په ولایتي ګودامونو کې خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، پوښاک، د پخلنځي وسایل او دارو درمل موجود دي او پر زیانمنو شوو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې آزادي راډیو ته په ځینو رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې له زیانمنو شوو سره روانې مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون آزادي راډیو ته وویل باوري دی چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر له دې هم ډیر دی. د له زیانمنو شوو سره جاري مرستې هم کافي نه ګڼي.
انسانان مړي چې جسدونه یې لاسته راغلي دي، یو تعداد د کندهار په شاوخوا کې ژوندي ورک دي، د اوسه پر پیدا شوي نه دي. او په تعصب سره وایم چې د دغو ښارو به درفت تن وجود نه درلودی. سیلابونه د ښار او د کلو په کوڅو او بانډو کې داخل شوي دي. حکومت نه رسیدګي د تشویش خبره ده.
دا لومړی ځل نه دی چې د ژمي په موسم کې د یخنیو، ورښتونو او سیلاونو له امله د هیواد په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي، بلکې د دې هیواد هر ژمی د دا شان پیښو شاهد تیر شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له INF یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون سره مشارکت وځنډاو. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې امریکا له وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو په 1928 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړه هیوادونه د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنګټن دواړه یو بل د همدې تړون په سرغړونه تورنوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسما د INF یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغو وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1928 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د دغه تړون ګډونوالو ته د دې اقدام په اړه خبر ورکړي. روسیې تیره میاشت اعلان کړی و چې له دې تړونه وځي. روسیه او امریکا دواړه یو بل د دې تړون په نقضولو تورنوي او دواړه د یو بل تورونه ردوي. تر دې وړاندې امریکا د INF تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنی بهیر پیل کړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د روسیې د نوي اعلان وروسته چې د یاد تړون سره د مشارکت د ځنډولو په اړه کړی وویل چې روسیه باید دې تړون ته بیرته راوګرځي. ستولتنبرګ دغه تړون د اروپا د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. INF د اټومي وسلې د کنټرول لپاره په خپل ډول کې لومړنی تړون دی چې امریکا او روسیه یې د هغه کروز یا بالستیک توغندیو د تولید، پراخولو او خورېدو څخه منع کړي چې له 15 سوه تر 15500 کیلومتر واټن وشتلای سي. واشنگتن او ناتو مسکو تورنوي چې د 9M وسو نه وشتل ته غندي په تولید سره دا تړون مات کړی دی. د روسي د ولسمشر د نوې فرمان داسې مهال لاسلیک سوی چې د امریکا او روسي لوی درستیزانو د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د لیدو پر مهال د ستراتیژیک ثبات په اړه بحث وکړ چې د روسي دفاع وزارت په یوه اعلامیه سره دا خبري رغونکې وبللې.
د خبرونو لنډی ټاکل شوې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه‌شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. پرون نویو کمیشنرانو د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړ وکړه. ولسمشر ترې وغوښتل چې باید په دوه ورځو کې خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن سه‌شنبه د کرکټ 500 لوبو درېمه سیالي کوي. دغه لوبه غرمه مهال په 1200 بجو د هند په دهرادون ښار کې ترسره کیږي. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک وایي له ایران سره تر تازه شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښتی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نوي پلټنو هڅې پیل کړي. او په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د لاتینې امریکا د هیوادونو له سفره بیرته خپل هیواد ته ولاړ. ازادي رادیو نمو خبرونه لند خبرونه ولوسل د خبرونو تفصیل د لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ته ورشه.
د ژوند رنگونه
منو احمد حامد د پایزه به استفاده کول مخکیم زیات او اوس تر مخکیم زیات شوه دی.
تاسو څو ډول پایزه جوړوي او یوازې سره زر کار کوي که غمیان پکې؟
اول خو دوه قسمه پایزه مونږ راوړو، مطلب چې تیار، مطلب سعودي کې خرڅیږي، او بل چې هر مشتری هر قسم ډیزاین فرمایش مونږ ترا کې به مونږ ورته جوړو. یعنی په خوانه ډیزاین